السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوو
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابل له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمي د راپورونو لمخې د روسي ځواکونو د بریدونو لپاره تر دې دمه په اوکراین کې 120 ملکان او پوځیان وژل شوي په کاپیسا کې له 312 بي ځای شو کورونې سره د نغدو پیسو مرسته وشوه دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو مؤسسې له لوري استول شوې وه پرون پنځشنبه د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب دی د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي خو په 5 ولایتونو لکه کندهار هلمند هرات خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالر واکسینونه وپلوري د مدرنا واکسین اوس په څه باندې اویا هیوادونو کې کارول کیږي د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 13 میلیارد ډالر ګټلې دي او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کیږي دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده وړاندې به په دغه پروګرام کې واورې د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه
مې فتراتل زه сегодня уже 137 ناشي
یو سلو ودرش کسان وژل شوی چې پکې زموږ لاس افسران هم دي 314 نور ټپیان دي په اوکراین کې مشت افغانان بیا څه وایي
خلق روان دي نو خلق معلوم نه دي چې چیرته زی خو ممتاز د خار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې خار وزه خرابي
په چمنه او سپین بولدک کې د طالب ځواکونو همدارنګ د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو
تر اوسه پورې وشته په نشه فخانه تر رسیدلې دوه شهیدان لرو
او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان دغه بریدونه غندلی دي
دوه نفره سید رک ساحه کې وژل شوي دي او دوه هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وژل شوي دي او درې نفره کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوي دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو ده پروگرام اول مطلب ته د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول په دې اساس روسیه په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله دغه هیواد 120 تنه ملکان او پوځیان وژل شوي دي جزئیات تر لاندې د مي ورسته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پروند د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابل له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغیز ولري خو امریکا او د هغې متحده شهیدانو ته زیان لګوي. د هموویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسی ځواکونو پنځم بسار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسی پوځیانو لمړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نخښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په یو تلویزیونی وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو لپاره د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل. د لومړنیو معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د لسو افسرانو په ګډون خپل 130 اتلان او خلک لاسه ورکړي دي. 314 نور کسان مو هم ټپیان شوي دي. زیلنسکی ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې د یو کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکراینی چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زیلنسکی ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نخښه کړي خو د اوکراین ملکان هم په نخښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. و سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همدارس تیار ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي اتحاد هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تون غبرګون وشوت. د اروپایي اتحاد د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدرز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغیزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیه د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل روسی ځواکونو لپاره سره د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباري پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړې دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوی دی او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي. خو ممتاز دغه خار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې خار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه. اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر ډیپوګان او دغه شین نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدانوي نه دسه یو پنځه یا شپږ کیلومتره لري پروت یم، اما میدانونه هرڅه پروازونه بند کړي دي، میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چندغه سهار ور باندې دزي شوي دي، سړکونه د کوم خط شي دي، تیارو د ښکته کې دوه دغه هم خراب کړي دي، خو معلوم نه دي چې دا چا خراب کړي دي، آیا روسانو خراب کړي دي که خپل اوکرانینو خراب کړي، خو پروازونه مکمل بند دي.
پادیسی کې له یو مشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت ساروان خبرې کړې وه، وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده.
د پوځي او سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامی اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بیثباتی تر نور هم لمن وهی او تونه چې بیثباتی اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي، سیاسي اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفي تاثیرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبري وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته لدی چې ځواکونه پر اوکراین حمله پیل کړي، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوی چې د دې سفر سریزه کابو دوی میاشتې په خوا چمتو شوی وي، خو په اوسنی وخت کې چې د اوکراین پر ضد حمله په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کیږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبه په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین د اوکراین پاره په خپل ذهن کې لري. د همدارسوبل د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغر د له مصرفي جګړې او بي ثباتون کې جګړې کرک وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسیې چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کېږي چې د افغانستان له درکه د دوه هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیا ملسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دوه هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلې د ګلانو ګډې کې شو.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بلل خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري ډزې پیل کړي وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد آزادی رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوو تنو مړي هم ور وړل شوي دي.
تر اوسه پورې ټپیان شفاخانې ته رسېدلي، دوه شهیدان لرو.
دا کله چې طالبان واک ته رسېدلي په سپین بولدک له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته لدی ونښته چې پاکستانی پوله ساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو وروسته لدی پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اسغن تار غوڅ کړ. که څه هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپرونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومان د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د روان فبروري په 20مه یعنی د دوشنبه پر سپیل شوې وو. د کمپاین د ریډو لکابل به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې لمسونیته به برخې شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دی. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سید رک صاحب کې وجل سوی دی او دو هم ابراهيم خيلو د دوري په سر باندې وجل سوی دی او درې نفر کارکون کې چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سوی دی چې د هغه جملې څخه دو نفر د پیخ عاملین نیول سوی دی چې د سیدرک او د ابراهيم خيلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلې او له طالبانو څخه خوشتي چې عاملانی د عدالت منګلو ته حاضر کړی. د کندوز د امنیت قمندانې ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بخدي کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حمله شوي، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزند محو کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګرزه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 01 01
مایکوس خپل همکار ته سپارم
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونزي د ازادي رادیو تر ريپورت رسل دي خونزي سره بلا بلو خلکو مرسته کړي تیرونه ازادي رادیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د جن لپاره په یو خصوصي کورنی خونزي ريپورت خبر کړ د خونزي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړو د امکاناتو لکمی سره مخ وو دا ساده رادیو دا ریپورت لخبري دورسته دي خونځي طلبي لا بیلو زاینو څخاف قانونو د مرستي لا سونه ورغزول دي او ورسره د درسي مواد په برخه کې مرستي کړي په دې اړه نور حل په دې ریپورت کې
د دمیده نوردګو ولایت د سید آباد پولیسوالي کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونځي ده چې وزای وسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړ کړي ده د دې شونځي د کونکي مخ کې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ وو او درسي توکي نه لرل چیرونی ازادي رادیو پر همدي شونځي باندې راپور خپور کړی وو د ازادي رادیو د راپور لخبريدو وروسته له دې شونځي سره له بلابل زینو څخه افغانانو د مرستي لاسونه ورغځولې دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې د یادې شونځي بنسټي شودونکو او مسول حمید الله ریحان ازادي رادیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار پنوم د وی خیریه موسسه لوري ورسره سوي ده چې بیلابل درسي مواد پکې کې شامل دي
چې زموږ په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ هغه خلکو واوریدو د دوی په مینوال د کورس چې پرانستل شوی دی په لارو پراتو سیمو کې د کلیوالو مرمنو لپاره دغه د دوه کورس ته خبر شول هغه زیات اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې نو د دوه عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیواله ویلې چې په ازادي رادیو کې داسې راپور نشه شوی وو نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله نو موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه
په ورته وخت کې په یاد شوونځي کې هغه انجنې چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي رادیو تراپور ورسته ورسره د درسي مواد مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي سلمہ ورزوج په امدي شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي ازادي رادیو ته داسي وویل
زه
هم
ارزو د پلان مې اپراتیو د راښون کوانین مرکز زده کوونکې یم د ازادي رادیو نه ډېر ټینګ مننه چې موږ ته راپور یې ورولې ته
دا عمر جان خیریه بنسټ مسولین وای د ریحان پنوم د جی کلیوالي او خصوصي شونځي سره هغه محل د مرستي هوډ وکړ کله چې د ازادي رادیو پر یو پانه د یادی شونځي پاړه راپور ولیدلی د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د جی کلیوالي جنو هیلیا ورمانونه د زده کړو په برخه کې وساند از پروسوي خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ورمانونه چې تر 12 ټولګي پر زده کړو کې او بیا د لیسانس تر کچي پورابسی کنه دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پنګونې سره ډیر شتن وزګار وسوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید و کارخونه جوړه کړي او وست د لخوا ګنډل شوو جامو پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم لار کړي. نور حل په دې ریپورت کې واوري.
په کندوز ولایت کې اوسوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیر شتنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمينه برابر شوې ده. د دې کارخونې مسول سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوخه او د بازار د اړتیا لمخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندوز پر بازارونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطۍ هنر پنوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 ډیر نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو له امله جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته پرمیشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې ګنډ افغانی د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنې، بلاپوشونه او داسې نور کالي جوړو.
په دې کارخونه کې پلسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشين د سرخ په تاول سره د خپل د روزګار سرخ چلوي. لدوی څخه یو هم اتلس کلن حمید الله دی. هغه وای په خواله بیکاری سخت زوريده، خو اوس خوښ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمينه برابره شوې ده.
د خپل تل کار کوم، دومره نه کیږي چې موږ د خپل د روزګار مخکې سو پلان مې اندل ته عسكر او شهید شو کو روزګار افسره شپږ نفر ز خپل د کور نفر دي چې ټول بیکار دي. خپل یو ورور مې یوبره چې په د خلاص ور کړی دا پام دې دولت کې د مسعد نه خوښمند مې چې موږ سره کومک شي.
د دې کارخونې او بل کارکونکو دویش کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده و کار میکنیم. خوب پیس
زه خوخیم چې په دې کارخونه کې راته د کار کولو بوختیا برابر شوه ده. د همدې کار لاره خپل روزګار چلوم. باید حکومت ته پنګوالو ملاتړ وکړي چې شرکتونه جوړ کړي ترڅو زمونږ نور روزګار او هوادوالو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د دې ولایت یو شمیر دکانداران وای چې په خو به دوی زنانه لباسونه له بهرنوي هیوادونو واردول، خو اوس هم دې کارخونه ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوخه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دکاندار شفیع الله ستانکزی وای
مونږه مخکې لباسونه له خارج نه واردول او دلته زیاتره لباسونه جوړ کړیم دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته مشتری هم خوښوي، ضرورت نشته نور خارج ته مونږه لاړ شو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر ځکه یو مشتریان خوښوي ترکیې نه راوړي، یا خپل مونږ کندوز کې جوړ کړو خلک.
په داسې حال کې په کندوز کې او ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې ډېر شتنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. څو یې در سره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چمله تړ وکړو چې د افغانانو ګټ پکښې کې کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسیږي او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه په بشري برخه کې او نورو برخو کې وي. دوهم زیان یې دا دی، تاسو په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي، دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکې ښکېل ده. نو په کار دا وه روسیه ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړي.
شعیب غروالم د کونړ اوسیدونکو، په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه برید شوی دی، دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو. ځکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسي ترمن کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم برید شوی دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې لکابلې له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاندې ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. د راپورونو له مخې د روسیې ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.2 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بيزه شو کورونه سره د نغدو پیسو مرسته وشو. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو ماسي له لوري استول شوې و، پرون پنځم د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکاري وشل شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وايي ډیر احتمال شته چې سږکال په افغانستان کې تر 3 میلیون ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وايي په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیت خښوي، خو د روغتیايي خدماتو وضعیت خراب ده. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالر واکسینونه وپلوري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کیږي.
خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پر خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. د ازادي پڅپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله چېړو. زیات بشي کبن شي د روسي د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجه زیات کړي، کمې نکړي او لترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغیز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا وای موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدي او خپل کورونه تبلار شي. زه به تاسو ته واضح کړم د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غشتنه پر ځای کوي او ساده کول شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپل کورونه تبلار شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په روسیه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پام لرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغیزمن کړي او تر هغه په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکي او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غونډې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
لبد امر ده افغانستان په سنی وضعیت کې یو له هغه جغرافیه څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا به تر ترحګری او د امکانات ډیر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډیر کمه موده کیږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه 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 جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کیږي. دوم برخه تاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله د دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او دغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیا او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه دې د دې جغرافیې منافع مسؤلیت ورکړي.
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي چې زیات بشي؟
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي او تاسو ګوري طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګر ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وایي دا چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګر ډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي بیرته خپل اړیکې د نړیوالو ترګر ډلو سره د القاعده په شوبه کې هغوی سره پالي کې افغانستان خدای مکړه بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې چې هغه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي موږ هغه نه خوښو، ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ موږ ترخې نتیجې لرو. نو خو غوښتنه مو دا ده چې ټول هېوادونه د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هېوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامېږي.
یعنی ستاسو دریځ دا دی چې روسیا باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیا هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دوه تر مابین د دیالوګ پلوي.
دغه اندیشنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څنګه د اوکراین خو نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه کړي؟
درغه جې پوری چې د پښتون پورې اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري، هغه دا ده چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاتل ته موږ جای ورکو چې افغانستان له خاورې په استفاده د ثباتي رامنځته کړي. افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد دا تعهد ده، دا اسلامي امارت تعهد کړی ده او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملي شي. قتل د سیاسي موضوع باندې په کوم نظر ورته قتل کیږي، دا یو دینی تعهد ده او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شوی پاتې کیږي او دا به موږ هم ثابتو. افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي او ان شاء الله به ثباتي ته بدلته چاته گنجائش نه وي.
مننن ننګل صاحب، د شغل مجاهد د تعهد په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه شک لرم، فکر نه کوم طالبان ډیره جالبه خبره ده. دوی هم د ډایلوګ خبرې کوي چې مسائل د پښتون زده د ډایلوګ د لارې نه حل شي. تاسو ولې د طالبان شل کالو کې په ډایلوګ باندې باور نه درلود؟ دوی د افغانستان په منځ کې ډایلوګ ونک، مذاکرات یې ونکړل تر روسي ورځې پورې، د خپل خلکو سره، د خپل حکومت سره، د افغانانو سره، او د جګړې د لارې نه کابل ته نه وتل. نو دوی خبره د باور وړ ځکه نه ده چې هغه خلک چې خپل جګړه غواړي افغانستان کې بیا جګړې لپاره یو بستر آماده کړی دی، افغانستان د بلې بې‌ثباتۍ خواته وړی دی. او تاسو ګوري ژمی په تیرېدو سره د هیواد مختلفو برخو کې طالبانو په ضد بریدونه زیات شوي دي، تشنج زیات شوی دی، وخت په وخت زیاتېدو باندې دی. د دوی خبره په دغه نگاه باندې د باور وړ ځکه نه ده چې دوی خپله د جګړې اړخو دوی جګړه کوله او دوی په ډایلاګ
البته ننګیال صاحب د ډیرو جګړو راپورونه ازادي راډیو نه لري
تاسو کوم مراجعه وکړئ خاله رسنۍ ته البته تاسو راډیو په شمول ټولې د نړیوالې او کورنۍ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي د راپور ورکولو جرأت نه لري. تاسو ګورئ د طالبانو د حکومت د راتګ سره تر 500 ډیر جنرالستان نیول شوي دي، زندانونو ته چول شوي دي، راپور ورکول افغانستان د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدل چې هغه نه تاسو هم تر ماخه خبرې
په دې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر وروسته واخلم خو د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ د ننګیال صاحب خبرو څه ورزیاتوي؟
دوی برخې د ننګیال صاحب خبرو خو تړاو باندې لومړی دا چې د طالبانو د تعهد خبره ګوره طالبان چې تعهد و هم لري طالبان دا امکانات نه لري. موږ ولیدل په تېره کې د افغانستان مثال مجاهد صاحب ورکړي حتی د سردار داوود خان پر مهال باندې کله چې د سړې جګړې بحث پیلې دی افغانستان هلته هم هڅه وکړه چې بې طرف پاتې شي او تعهد یې نړۍ ته ورکوي، لکن بې طرف پاتې نه شو. قدرتونه ستر قدرتونه وړې جزیرې وړې جغرافیې وړې حکومتداري واړه حاکمان هغه لکه نهنګ داسې تیروي، هغلته د تعهداتو خبره بالکل نه مطرح کیږي او دغسې جغرافیې یا حاکمان په ځان خبریږي نه چې هغه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره وکارول شي. افغانستان بهترین مثال دی، تیر شل کال بهترین مثال دی. نو که چېرې طالبان دا تعهد و هم لري چې دی د نړۍ په جنجال مې کې یا په جګړو کې بې طرفه پاتې کېدل د هیوادونو په واک کې نه دي. یو بحث، دوم بحث څنګه چې د خبرو چې رسنۍ سانسور شوي دي نو راپورونه خو هم دغه شي دي لږ نه دي راپورونه په خپله رسنۍ باندې دا هر ورځ لیدل کیږي چې هلته ځینې راپورونه نه ډېری راپورونه هغه سانسور کیږي او خبریالان یا رسنۍ دې ته نه پرېښول کیږي. هغه ډول چې پخوا فعالیت کوي او د ولس او د حکومت ترمنځ او بیا د حکومت او د حکومتونو ترمنځ د پلی رول لوبوي هغه رول خورا ډېر ضعیفه شوی دی.
مننه آزاد صاحب، له دې خبرتیا وروسته د ذبیح الله مجاهد نظر په دې برخه کې اخلو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
مجاهد صاحب، د امنیت او د رسنیو د ازادیو په برخه کې ستاسو نظر؟
بله، دغه دواړه ورونه طبعا د متاثر سي ویل اوس د خونسردی تر ابولم د دې په جای چې سړی لزان د سي سو غیر واقعي خبري وکړي خلا د ملت مغاګ اوري خلک مغاګ اوري نو قضاوت وکړو سم فرصتونه لرو. اول خدای دې د افغانستان تعهد د اسلامي امارت ورکړی دا امریکا سره مختلون لرو او نړۍ تمام په ملکاتونو کې دا ویلي یو د تجاوز مسله ده چې افغانستان باندې تجاوز وسو bale خو موږ د تعهد خبره چا نه منله کنه څور د مخې تام وستم د امریکا استازي ته امریکا کې ویل چې چیرې په لومړي کې موږ طالبان سره غږیدلی وای دی او په خو مخنیوي کېدلی شوی دا واقعیت اولم موږ دوی ته ویلو چې باید خبرې وکړو دیالوګ وکړو پر دې نه کې په افغانستان او د کله چې به اشغال وسو هلته به موږ متحد نه پاتې کېږو چې موږ تجاوز وکړو موږ حاکم لرو د دفاع او د خپل ازادي استقلال دا جلا موضوع ده. او اوس کله هیواد نه بهرنیان وزي موږ د مسول جهاد په توګه پاتې کېږو د ملت په توګه تبارز کوو اوس موږ مکلفیت کړو چې نور منلي تم ثبات په بولرو لزان سره خپل هیواد چې سلوي کاله جګړه تیر کړي دا نور ثبات ضرورت دی. دغه ضرورت لپاره موږ اړیو چې باید ټول ملت سره په سول او امن په دې کې راټول کوو ټول هغه منفي شان چې ویل کېږي دي هغه منفي کو او لمن زی وېسو ابل دې رسنو په مورید باندې دا خبره نه مرم
کوم ننګل څه فکر کوي چې تاسو کڅه مخ کې وویل چې جګړې ممکن زیات شي اما په عین وخت کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله ده، مثلا د داعش فعالیتونه پورستوي کې کم شي وي د افغانستان کې په اول کې طالبان راغلل بریدونه زیات کول
دسته نه ده زمو معلومات خدا غدی کې داعش د نوې جګړې د پاره ماده یې چې خاص کر د افغانستان په شرقي ولایتونو کې دا اوس تر بل هر وخت د زیاتې دوه دی الته او طالبانو چې کوم رقم برخورد په افغانستان کې د ځینې دینی طبقو سره لکه د سلفیانو سره د دوی په اصطلاح د وهابیانو سره وکړه دغه دینی جګړې ته یا لمن وهل تفرقې ته لمن وهل دا ځینې مسایل به د دې باعث شي چې طالبانو په خلاف دغه جګړه چټکه شي زیاته به شي. زه متاسفانه ډېر خوشبینه نه یم د افغانستان وضعیت ته. دا تر یو طوفان مخکې یو کوچنی خاموشي ده چې د دې وروسته ډېر لوی طوفان را روان دی او هغه دا ده چې په افغانستان کې په خدای مکله د مصالحې لاره ونیول شي او طالبان په همدغه غرور او په همدغه کبر سره په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم برخورد کوي او د فتح په کوم کاذب غرور سره چې افغانستان کې حکومتداري کوي. زه فکر نه کوم افغانستان د ښي خواته روان وي. پاتې بله خبره چې د مجاهد صاحب خبره چې ګویا دوی نړۍ ته تعهد لري، ګوري د افغانستان خلکو ته دوی تعهد نه لري. دوی بیا هم هماغه خبره کوي کوم څه باندې چې دوی شل کاله مونږ تورنولو چې ګویا تاسو غلامي کوي. نن دوی تعهد امریکا ته لري، د افغانستان خلکو ته نه لري، خدای ته نه لري. د خدای په وړاندې تعهد نشته. د جوړې د افغانستان د مسلمان ملت باندې په خپل خلکو باندې رحم وکي وایي د افغانستان د خلکو سره چې دوی کوم قتل عام روان کړی دغه ودرې دوی هر ځوا ما خبره کې دا زما خبره په تکمیل نه ده. مهرباني لږ وخت راکړئ، دلته سانسور نشو دی. اقل تاسو د افغانستان بهر یو خدای کې دا تشویش شوه نه لري.
به تر دا چې خبرې رالنډې کو چې ټول څه نوبت ورسي. مهرباني ننګل
بیا خبره دا ده چې دا حکومت د دې وړ نه دی چې په نړیوالو تنازعاتو کې دی موغه سم تصمیم ونیول شي. افغانستان د نقصانات څخه وساتل شي. همدغه مجاهد سره تاسو اوس پوښتنه وکړئ د روسیې او د یوکرین ترمنځ تنازع اصلا د څه شي؟ چې دوی د تنازع په حل باندې په ډیرو باور لري، دا تنازع اصلا څه شي؟ په تنازع خبر دی نه دی خبر. د افغانستان حکومت د دې خلکو لاس نه دی ورغلی چې نړیوالو مسایلو په اړه آگاهي ولري. د افغانستان د نړیوالو نړۍ کې د پیښیدونکو مسایلو څخه د افغانستان ته متوجه تهدیدات او په هغې کې د ګټو په فرصتونو باندې وپوهېږي. نو دا داسې یو حکومت دی چې دا یوازې په دغه باور لري چې د خلکو هغه
مننه. مجاهد صاحب، تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ د ژمنتیا خبره وکړه. یوه خبره مخکې پاتې شوله، تاسو دا ویل چې د امریکا ځانګړي استازي ویل دي چې کاشکې مولا طالبانو سره مخکې له مخکې هم خبرې کړې وای چې خبره روغې ته وتلې وه. لیکن ټامبس په ورته وخت کې د القاعده په برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او تاسو ځواب څه دی؟
او موږ ویل دي چې القاعده اوس په افغانستان کې نشته او د غوډې لپاره ضرورت په افغانستان کې نشته. هغه د پیر جهاد ملي کاو د راپاتې او مکتب میراث هغه جلا موضوع وه. پولیس افغانستان د چاتالتیا نه لري ستاسو مستقل ځواکونه د نورو هیوادو ووسی. اول هغه هیوادونو خپل هم فرصتونه او خلکو ته پیدا سي او تللی دي.
نو القاعده چیرته ده؟ د القاعده خړی چیرته ده؟ فرضاً ایمن زواهر چیرته ده؟
نو د دې مسولیت موږ نه لرو چې موږ ادرس چاته وایو. معلوم هم نه ده چې افغانستان نه دی باندې وي.
مجاهد صاحب، تاسو حکومت په یو رسمي اعلامیه کې القاعده غندلې ده تر اوسه؟
دا ضرور نه دی چې موږ خلک وغندو. ولې وغندو؟ موږ خو د القاعده سره موږ دښمني نه لرو. بلې وغندو هغه
خو تاسو تعهد کړی دی. تاسو
تعهد مې د چا سره د غندنې نه دی کړی. منحرف باید نه سو خبرو کې. موږ دا ویلي چې د افغانستان له خاورې نه چا ته زیان نه رسیږي او چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره استعمال کړي د هیواد په ضد. دغه تعهد
مثلا تاسو وبخښئ، تاسو داعش غندئ کنه او علنیم غندلې ده، لیکن القاعده نه غندلې. په نړۍ کې داعش او القاعده په یو
سره ده. دایشه مفکوره ده، دایشه تفکیری مفکوره ده چې هغه ټول افغانان ته الیاذ بالله تران وای او هغه چا سره د تفاهم لار نه وړي نه پیلني. هغه جلا موضوع ده. هغه په پټه کې جېم لري د خپل محدود شمیر والدانو لمنځتون کوي. هغه جلا موضوع ده. د القاعده موضوع بيخي جلا ده. اصل کې افغانان د خپل هیواد د ثبات مسولیت لري، د امنیت مسولیت لري. د غورونم چې د افغانستان ثبات ورته خنه کاریږي په عذاب دي، دوی باید تشویشونه لري. زه د اطمینان ورکوم چې افغانستان دایمي ثبات ته تللی او نه کوم طوفان را روان دي. طوفانونه تیز ول، موږ سره واړول او الحمدلله افغان ملت بریالی راووت طوفانونه نه.
د بل هیڅ طوفان خیال هم به ونه لري او کوشش وکړي طوفان تشویش هم نه لري بل چاته تشویش
دی. آزاد صاحب نظر به وخت آزاد صاحب څنګه تاسو هم پام دی باور یاست چې طوفان تیر شوی دی او کنه د ننګال صاحب خبره تاییدوي؟
د دې کې شک نشته چې اوس جګړه په هغه شدت نه ده لکه تیر شل کلمه کې چې وایي د نن شپګواته میشي وړاندې شو. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر خورا ډېر فشار لاندې دی. نن که د طالبانو په وړاندې جګړه نشته یا په افغانستان کې جګړه نشته، یو لامل یې خپله په غیر مستقیم ډول خپله مجاهد صاحب هم دا وویل چې یو ستر لامل دا دی چې جګړه پخوا طالبانو کوله، نن طالبان په واک کې دي. لیکن دا په دې معنی نه ده چې نړۍ کې له افغانستان څخه وځي د سیمې او د هیوادونو ګټې دې له منځه تللي وي. زه فکر نه کوم چې په دومره آسانۍ سره، حتی که طالبان نیت هم ولري، نړۍ د نړۍ ګټه د سیمې د هیوادونو ګټې مسؤلیت یې لا نه دی موندلی. موږ ولیدل چې همدغه پاکستان چې تر پورونو پورې خورا ډېره لابي کوله طالبانو لپاره، نننۍ څرګندونې یا د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې په چین کې د چین د بېرته راګرځېدو پر مهال باندې طالبانو پاک یا د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په حق باندې د پرون سره ډېر متفاوت دي. همدارنګه د نړۍ اندېښنې، یعنې دا همدا و چې تاسو یادونه وکړه، دا اندېښنه چې طالبانو د القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، دا پیغامونه دي.
ننګیال صاحب، آزاد صاحب اقتصاد ته هم اشاره وکړه، آیا اقتصاد به هم د دې باعث شي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي؟
یو خبره دا ده چې ګورې طالبان هغه شی تهدید بولي چې دوی حکومت ته تهدید، لکه داعش، لکه د مقاومت ډله، هغه شی تهدید نه بولي چې د افغانستان امنیت ته تهدید دی. القاعده او نړیوال تهدید ته ګټګری ډلې د افغانستان امنیت ته، د افغانستان ګټو ته تهدید دی. بنا دوی نه ته غندې، ځکه دوی ته تهدید نه دی. د دوی استبداد سره حکومت دی چې په افغانستان کې دوام وکړي. بنا دوی ځکه دا تهدید نه بولي، هغه څه چې دوی واک ته خطر پیښوي هغه تهدید بولي. پاتې شو دا خبره چې ګویا په افغانستان کې جګړه ختمه شوې. زه فکر کوم جګړه خو هغه وخت ختمېدله چې کله سوله شوې وای. کله چې سوله ونه شوه، ملي اشتی رامنځته نه شوه، افغانستان کې ټول سیاسي جبهه چې دي ټول مختلف متفاوت فکرونه چې طالبی فکر نه لري، د افغانستان څخه یا تبعید شول یا سرکوب شول یا هو وجل شول، یا دا اوس عملا مجبور سوی دي سرکوره پورې موجوده پوشي. پاتې چې او د عباس ثانیزي په خبره چې وزارت امنیت په دې هوا کې بیا څوک نه غواړي، دا یوازې د طالب حق دی. هغه د افغانستان تک راځي نو ادادي وګړي په حیث راځي، یعنی معنا دار چې په افغانستان واکمنی یا د مولا او د طالب حق دی، بلې افغان حق نه لري چې خپل هوا کې د خدمت لپاره فرصت عمومي. په دغه ځی تفکر سره فکر نه کوم چې په افغانستان کې د مسله حل شوی وي، بلکې فکر کوم چې افغانستان مونږ نه غواړو جګړه، مونږ د پفدا د افغانستان د خلکو په وړاندې اعلان کوو جګړې ته نه لمن وهو نه جګړه غواړو، بلکې دا وایو چې د افغانستان سیاسي فزادي ته آماده ده چې بلې جګړې ته به سره آماده شوی دی. او دا کار طالبانو کړی دی. مسئولیت هم په تاریخي لحاظ طالبانو په وګو باندې پروت دی. تاسو به دغه رسنۍ په باسونو کې مونږ شاهدان پاتې شو، وخت په وخت به یادونه هم وکړو. همدا پرون تاسو ولیدل په پنشیر کې د طالبانو د منصوري قطعي قومندان د نهو جنګیالیو سره وژل شوی دی. ویډیو یې په خواله رسنیو باندې پرته ده. همدا اوس زما په ټویټر کتلی شئ. جناب ځانوار ته ګوې یو ویش بریدونه په 13 درې ورځو کې په مختلف ولایتونو کې طالبانو په ضد شوي. طالبان تلفات لري، رسنۍ ته د راپور ورکولو اجازه نه ورکوي.
مننه مننه ننګیال صاحب، مننه. د مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. تاسو خبرو ته باید وضاحت ورکړي، د نظر هم وخت. مجاهد صاحب تاسو څه وایئ؟
نه نه، خبرې باسي ورختاې دي. زه دی خي او زه بلنه ورکوم چې دا وخت تیر شوی دی. داسې پروپاګاند کوشش دی وکړي افغانان سره د افغانستان د خلکو سره همغږي رامنځته شي. دا ذهنیت چې دلته د جنگ تعبیر کیږي یا په نامعلوم راپورونه ویل کیږي، دا حقیقت نه لري. د افغانستان خلکو د جنگ نه تجربه لري، چې نه غواړي نه پیښیږي. او زه په دغه رادیو کې تاسو ته وایم چې ویل کې ځان سره مېرمانې دې بولي کې چې د اوږده ثبات طرف ته روان یو. هیڅ څوک هم دلته نشي کولی چې جګړه او فتنه رامنځته کړي. دې مخ ابدن نیول شوی. د آبادۍ د پاره هم کار روان دی. مخکې وویل شول چې د اقتصادي ثبات نشته. موږ کوشش کوو چې اقتصادي ثبات رامنځته شي، هغه خپله سولې سره کومک کوي، د امنیت سره کومک کوي په سیمه کې. او له تېر نه مو اقتصادي ګامونه انشاءالله زیات اخیست په خپلو پښو ولاړ. نظامیتي ځواکونه لرو چې خپله تمویل وو.
د امنیت مسلې ته ننګیال صاحب اشاره وکړه، لیکن یو بله مسله ننګیال صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې ستاسو په حکومت کې یوازې طالبان دي، او په یو حکومت کې چې یوازې طالبان بیا دوام نشي کولی.
اونو مخ به کسان بیرته نه سره وستلی چې هغه مفسدین او غله او چورې کاو
غصه بکاو او په دغه لار کې شهرت درلود. موږ افغانان راولو، طالبان نه دي، افغانان له موږ سره شته. ډاکټر صاحب قلندر چې د صحت وزیر دغه طالب ده، ډاکټر صاحب نور الدین عزیز چې پنچیر اوسیدونکو تجارت وزیر دغه طالب ده، آیا ډاکټر صاحب لطیف نظری چې اقتصاد وزارت معین دغه طالب ده، داسې زرګونه نور ډاکټر صاحب نظیر نظیر چې د مالی وزارت معین دغه طالب ده، داسې نه ده، دا وخت نه لري. دغه
ننګیال صاحب تاسو څه توضیح
ورکړه؟ زه چیلنج ورکوم، ما 15 کاله د افغانستان په حکومت کې کار کړی، د فساد یو خاصه ثبوت دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کې بنا سره د اسلامي نظام وایي کې باید بوختان ونه لګي. زه تاسو سره رسنۍ په وړاندې چیلنج ورکوم، دا د زموږ د فساد یو عادي نمونه هم که افغانستان خلکو ته وړاندې کې یو
شخص تاسو نه سکودلی ولې نظام فاسد او خلکو
ته خبره دا ده چې درې څلور تنه وګړي نشي کولای، څلور تنه نشي کولای چې د یاد کې چې هغه د ډیرو نړیوالو کورنۍ فشارونو په نتیجه کې د خلکو ته وړاندې کې چې هغه تقریبا ترپتی حکومت کې د هغوی ظرفیت په نشت برابر او دا کوم خلک چې دوی اوس د موینانو وزیرانو په توګه مقرر کړي دي، دا په تیر حکومت کې د دوام بس وړتیا هم نه درلوده. له افغانستان له 2500 ډاکټر لرونکو د پوندونو استادان یوازې کده سوي، تاسو فکر وکړئ په زرګورو قدرونه په د افغانستان دسې خلک لاړ چې شل کاله په هغوی باندې سرمایه ګذاري شوې وه، هغوی په نړۍ په ښو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. دا په افغانستان کې یو ډېر لوی بشري ظرفیت رامنځته شوی او دا ټول افغانستان په دې نامه ویستل طبیعت ته مجبورول سرکوبول چې ګویا دا طالبان نه دي، دا فاسدین ول، دا غلول، دا د افغانستان د خاورې سره د افغانستان د خلکو سره یو تاریخي خیانت دی. همدا اوس تاسو ګورئ طالبان په افغانستان کې د حکومت اړین ظرفیت نه لري او سهار ماښام د وزر او د خوا سره مخامخ دي چې تاسو راسي بیرته افغانستان کې او تاسو ولې د لامغه 15 تنه پیلوټان د پاره د کوم پروتوکول ورکړ، څومره تشریفات یې ورکړ، حال دا چې دوی 350-300 پیلوټان له افغانستان نه کډه کولو ته مجبور کړل، د مرګ له ګواښ سره مخامخ ول، کله چې اوس دوی د افغانستان لاړل، دوه تنه چې بیرته افغانستان ته ستنېږي طالبان جشن اچي. ظرفیت په دومره معنا باندې د حکومتداري غورځېدلی دی او دا ټول د طالبانو د زور د لارې نه په افغانستان ته د ننوتلو عواقب دي چې موږ تاسې ګورو. زه فکر کوم ښه به دا وي چې طالبان دې په خپل ګریوان کې لږ تر لږه وګوري دوی د افغانستان د خاورې سره څه وکړل، د افغانستان د ملت سره یې څه وکړل. 3.5 میلیونه خلک د افغانستان
کډوال شوي دي، حل لارې سره
4 میلیونه خلک کډوال شوي او د طالبانو تر اتاق سره
2 میلیونه خلک کډوال شوي. حل لارې ته ورسو، خو اول به د حل لارې په برخه کې تاسو لنډ نظر ورکړي، بیا به مجاهد صاحب ته ورشي.
زه فکر کوم حل لارې دغه ده چې افغانستان کې د ډایالوګ لارې د ټولو سیاسي اړخونو سره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د لوی جرګې راغوښتل، په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته واک ورکول، افغانستان کې نوې اساسي قانون تهیه کول، افغانستان خلک فیصله وکړي د افغانستان د نظام د راتلونکي د نویت په اړه باندې. طالبانی مستبد رژیم چې دا دوام نشي کولای، مستبد او جابر او نظامونو د دنیا په هیڅ ځای کې دوام نه
دی. مجاهد صاحب تاسو د دې وړاندیز په برخه کې څه نظر لري؟
متاسفانه دا ورور ډېر عقدهي ده، بیچاره ملامت هم نه ده، څه تورونه لګي وي. 3 میلیونه خلک کډوال سوال ده، ستاسو د رسنۍ په عنوان دا تاسو د سچ کې 3 لک کسان هم نه دي تللي، 3 میلیونه خو جای پیر اتهامات زه نه غواړم په اړه څه ووایم، په خپله ټول ملت محاسبه کوي چې دغه تهمتونه تر کوم ځایه خطرې. او بل موضوع دا چې موږ د ثبات طرف ته روان یو، د هر ورځ هغه خلک چې له هېواده تښتېدلي وو یا ورخطا سوي وو یا ویرېدلي وو هغه را روان دي. تاسې رحیمي صاحب ولې څو ورځې مخکې راغی، په دې افتخار له موږ سره ولیدل او ملاقاتونه یې وسول، تاسې راپورونه ول، نور څه هم بلنه وکړې، تر اشرف غني پورې ټولو ته بلنه وکړې چې خپل هېواد ته راسي. د دې په جیسه د باندې نه تخریب کوي، د باندې نه اتهام لګوي، د باندې فیسبوکي مقاومتونه کوي، راسي درته په میدان کې خپل هیواد خدمت وکړي. موږ هیڅ امانه نه یو او هیڅ لپاره خاندم نه یو. 80% د تیر نظام ټول چارواکي په خپل جی باندې دي، راته نظامیان د غوښتل سوي دي، بیرته کډرونه دي، د دفاع وزارت او داخله وزارت کې په استخدام سوي دي، نورم د پیلوټانو په شمول نورم راغواړو ته تبابت درخه کې ټول برخه کې خلک چې خدمت کوي وسمسته. البته خاص کړم چې ویریدلی وو او تښتېدل، هغه موږ نه دی ویرولې، په اطمینان په اول ورځ ورته چاته موږ عفو کړی دی، موږ څوک د خپلې چا سره نه پالو، نه بیا څوک ځل سیوی نه نیول، سیوی نه تادی سیوی خلاف خبرې باید ونه شي. افغانستان د ثبات او ګټې باندې باید درې
دی آزاد صاحب نظر به اخلم. آزاد صاحب که څه څنګه کوم خاطر روانه ده، وایا څه باید وشتي چې دغه رقم اعتراضونه افغانان په یو بل باندې ونه کړي؟
لکه څنګه چې اول سوال چې په طالبانو کې اوسنۍ واکمنې کې نیوال طالبان د هر قشر او د هر ټولنې او د هر قوم استازیتوب څه پکې یو دوه درې څلور پنځه نفره نشي کولای چې د ملت استازیتوب وکړي او نه دا مهم ده چې تشکیل څه ډول دی خدای دې وکړي چې 50% هم غیر طالبان په حکومت کې وي دوی دولت سیاسي ساختار دی او دولت د دولتداري ته ټول لوی د هیواد یا ملت استازیتوب دغه په ملي شروط کې دغه په بیرغ کې او دغه په نوم کې د یماندارنګ دغه په اساسي قانون کې د طالبانو راتګ سره سم یعنی طالبان ته دا واک چا ورکړي چیرې افغانان کښېنستل چې ورته ویل چې تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم بدل کړئ طالبان ته دا واک کوم افغان ورکړي چې تاسو د افغانستان ملي سرود چې اوس مطلق اسلامي سرود وو تاسو دا لمنځه ویسئ طالبان ته دا واک چا ورکړي چې د افغانستان سل کلن بیرغ چې په هغه کې منبر او کلمه دواړه وو الله اکبر پکې لیکلی وو تاسو دې په خپل سر دا لري کړی نو دا د افغانستان یا د افغان ملت استازو نو دا کړه پنځه یو نفر تر کابینه کې یا خدای وکړي چې سل نفر په کابینه کې وي زر وزارتونه یې جوړ کړي اما دغه صلاحیت دغه تغیرات راوستل او دغه مطلق په یو ډول په زور تپل په افغانستان د افغانستان په ملت باندې د طالبانو کې د لپاره چې افغانان سره ټول نه سول دا تصمیم ونني وي د افریقای ونه
ډیره مننه آزاد صاحب چې په باسکمو برخه سره وخت سننګل سبلتا سو هم مننه کوم تر بلې خبرونه مو خدای مو